دو لپاره سینټیکی په پام کې ونیسي.
د ولس څخه زما غوښتنه دا ده چې ټول ولس مند یو پلرونه او د کورنیو مشران په کورنیو کې خصوصا خواخیانې دوی ټول باید په ګډه باندې د 15 کلونو څخه د کم عمره کوچنیانو او د هغو میاندو چې هغوی یا شیدې ورکوي خپل کوچني ماشوم ته او یا امیدوار وي د هغوی د روغتیا او د هغوی د تغذیې د حالت په رابطه باندې باید دوی جدي واوسي. میندې باید د امیدوارۍ په وخت کې اقلا څلور وارې نږدې کلینیک ته لاړ شي، د قابلې سره مشوره وکړي او خپل تغذیې حالت په کلینیک کې د تغذیې د مشاورې تر نظر تیر کړي، تر څو که چېرته په تغذیې اخته وي چې هغوی ورته لازمې مرستې وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو په 13 ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار منع کړ، د خوړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې 420 ګرځنده روغتیایي کلینیکونو له ډلې 115 هغو کارونه وځنډول شول چې له کبله یې 2000 ماشومان، شیدې ورکوونکي او امیدواره ښځې اغېزمنې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې په ورځنی ډول 140 نوي زیږیدل ماشومان چې د مړینې مخنیوي هم کیدای شي مري، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دا ریپورت رد کړي. کله چې د اپریل میاشتې پر څلورم د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د خزینه کارکوونکو کار هم منع شو، اندېښنې راولاړې شوې چې ممکن دا وضعیت لا پسې خراب شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. راپورونه وایي چې په سودان کې ښکېلو خواوو پر لنډمهاله اوربند موافقه کړې ده، خو له دې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د سودان لښکېلو اړخونو د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشر دوستانه تضمین غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې په دې هېواد کې د څو ورځو جګړو له کبله د مړو شمیر 200 ته نږدې شوی دی. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
راپورونه ورکړل شوی چې په سودان کې د ښکېلو لورو ترمنځ چې مشري یې دوه رقیب جنرالان کوي، پرون سه شنبه د 24 ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند سلا وشوه. ویل شوی تر څلور ورځنۍ سخت جګړې وروسته دغه اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر لشپږو بجو ټینګ شو، خو بیا هم په پلازمینه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. ښکېل لوري له اوربند د سرغړونې ملامتي پر یو او بل اچوي. روان شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب هم شوې دي. په سودان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشتې د ټولنې د حیات مشر فرید ایوار ویلي، موږ تیار په زرګونو رضاکاران لرو چې د بشري چارو لپاره روزل شوې دي. ایوار پرون سه شنبه له جنوا د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل، له بعده مرغه روان وضعیت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اقدام وکړي. فرید ایوار د سودان له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې د بشری مرستو لپاره یو خوندی دهلیز ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې الیساندرا ویلوچی ویلي، ملګری ملتونه دا مهال په سودان کې 800 نړیوال او 3200 محلي کارکونکي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جاپان کې خبریالانو ته په خبرو کې د سودان د امنیتي وضعیت او هلته د ملکیانو د مرجوبل پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
الته چې موږ په ټوله کې د سودان د امنیتي وضعیت په باب اندېښمن یو، ځکه دا حالت هغه سي چې پر ډیپلوماټانو او مرستندویانو تاثیر کوي پر ملکیانو هم اغیز کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ارسو چې خپل فعالیت وځنډوي، ځکه د دوی درې کارکونکي وژل شوي دي. د دې اغیز به د سودان پر وګړو چې د خوړو نړیوال پروګرام مرسته ته سخت اړتیا لري په بالقوه ډول وحشتناک وي. دوی یوازې پر اوربان سلا کېدو باندې ټینګار کوي.
په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبه راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشه ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پاوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم په غزنی کې د قران کریم نندارتون جوړ شو وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واوري او لدې به مو هم خبر کړو چې د قران شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی. نجیب منلی یو شمیر بهرنی شعرونه ژباړلی. دا کتاب چاپ ته چمتو شوی. په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یو پیغله سانی ولې د کمره له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځیو د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي.
موږ په موبایل عکس واخلو یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو بیا په دې ترین کړو.
دا عکسونه د اخیستو له یو هنرمند سره شخېدلې يم چې عکس څرنګه شراتي.
عکس باید په درې قسمته تقسیم شي چې مهم شی دغه نقطو کې باید ووسی.
قرآن بابا بریچ په غزنی کې د روژې مبارک په ورستیو کې د قرآن مجید درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. مخکې تر دې چې د دې نندارتون بشپړ حال درکړو، په نړۍ کې به د چاپ شوی قرآن کریمونو لنډ تاریخ ختم شو. قرآن کریم د حضرت پیغمبر په وخت په هډوکو، کانو، پوستکي او داسې شیانو لیکل کېده چې بیا وروسته د حضرت عثمان په وخت سره راغونډ شو. لننه څلور سو درې نوي کال مخکې د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څخه باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبور کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم دریمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لورفی کومراشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخه چاپ کړ. لدی دریمه نسخه سره په لاتینی ژبه ژباړه هم خبره شوه. دا چې د قران کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتینی ژباړه و. د قران کریم څلورم نسخه بیا جرمني يهود ګوستاف فلوجل په 1340 کال کې خبره کړه. تر دې نشته یو پیړی بل نسخه نه ده چاپ شوی. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قران کریم نه چاپیده چې اکثر دینی عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویل چې دینی اصول اجازه نه راکوي چې قران شریف چاپ شي. خو وروسته لکلونو د ابراهیم هلهنغاری په نوم یو کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړ کړه او جینی عالمانه واڅول چې دته اجازه ورکړي چې قران کریم چاپ کړي. لکلونو کلونو جربه سرسته جینی دینی عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې بل قران کریم پرته بل څه نه خبري شي. څه باندې نیمه پیړۍ به قران کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نشو. یو ولایت ده هم چې هغه وخت عالمان په یو خوله نه وو چې په کوم رسم الخط په قران شریف خبري شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتي وتوانیده چې قران کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قران کریم د پانو کیفیت شنو وروسته بیا د مصر پاچا احمد فؤاد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتي چاپ شوی قران کریم په شکل هغه خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دینی عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ له هغوی سره یې سلام مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قران کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قران کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت په ښه کاغذ او ښه پوښ خبرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جماعتونو کې دا نسخې لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخې خبرې شوې وي. روانه اونۍ په غزنی کې د قران کریم درې ورځنۍ نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قران کریم د چاپي نسخو ترڅنګ نورې ډول ډول نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسمي راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار آزادې رادیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستې. نوموړی وایي د یاد نندارتون مخه د قران عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزی مبارک میاسي په ویاړ د قران کریم او درې ورځنۍ نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه نندارې ته وړاندې شوی. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو محصلینو شاګردانو یا پټول کې د مسلمانانو په الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګ تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګ په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولی او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکری وشتابو او ذهني رڼتیا لپاره سخت ګټه ورګني. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیز اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قران کریم د نندارتون پلار باندې چولې او د دې ترڅنګ باید نور پروګرامونه هم پلار باندې واچوي ترڅو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپمې وي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قران عظیم شان درې ورځنی نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د خبري او سندري په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلي د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوی شعرونه راغون کړی دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوی دي؟ له استاد منلي سره په دې اړه شخیدلیم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پېړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډیکلومه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینی. آیا پکار د چرایات کړم د غم پسې به خوشحالی وا؟ شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړی سپیدی چې بهیږي. شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتېریدو ده مینه زی درومي. ژوندون مو څومره په ورو تیریږي هیلې مو څومره له شدته ډکې. شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي اونۍ تیریږي نه تیر وختونه نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پله تر لاندې سین بهیږي شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوري کړې وو. د دې شعر ترڅنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه شاغلي منلي ژباړلي دي او د خبري او سندري په کتاب کې راغون کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې شاغلي منلي په کابل کې ژباړلي دي. په دې اړه به نور لدوی څخه وره
ما دې په خوانه دین شیرونه شمال دی وو سر متفرقه غونډې بیا د کورونا په شپو کې چې کله به ته به زوره وره وه شیرونه برخوا ته تلل یو نظر راورېده چې دغه ژباړه چې ما کړې دي که دارګې پراخې کړم او بیا اخر مې دغه طرحه فکر ته راغله چې د پنځو قارو د پنځوسو شاعرانو شعرونه راټول کړم نو بیا مې همدغسې وکړل او بالاخره دا شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیشنه در سره نه وسه په ناروغي کې کېدې شي چې جنو مسایلو ته دقیق ډیر نشي
نه خدای ناروغي حالت وو فکر کوم چې دا یو ډول پلاتې غونډې او حالت وو چې تاسو چې پلاتې وای نو منطقي فکر مې نه کاوه البته یو مصروفیت مو او د ناروغي کې بل کار مې کېده فکر کوم چې دا سی حالت وو.
تاسو په دې ژباړو کې لنورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده په کوم ډاټ او په کوم اطمینان؟
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته غوښتې زموږ دوستانو چې په ژبه باندې پوهېږي هغه ژبه چې زه پرې نه پوهېدلم دا ونه مې مرسته غوښتې ده نو دا ډېر اطمینان پکې نشته طبعاً په خپل مې چې څه زده و هغه او چې څه مې نه وزده هغه مې د نورو نه راخستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګلیزي نه استفاده کړې ده یعنې ډېر شعرونه مې داسې نه ژباړلي چې د درېمې ژبې نه فرانسوي او انګلیزي ته ژباړل شوي وو.
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده په دې وخت کې هغه اصول چې ډېر کله ژباړون کې په دې ټینګار کوي چې اصلي ژبه باید ترجمه کړي هغه مو څنګه تر پښو لاندې کړی ده او کنه فکر مو کړی ده چې په پښتو کې اسې هم ژباړې کمی دي باید دا تشه ډکه شي.
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري هغه حالت دا دی چې په خپل په ژبه کې د ژباړې په ژبه کې تستوک نه چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوښي یا ورته لاسرسی ولري دا د ژباړې ژباړه جواز لري
یعنی د مجبوریت په وخت کې مطلب مو داده
د مجبوریت په وخت کې د ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونه کې لرو یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو خو تاسو ځین شان ژباړلې دي خو مو ژباړلې دي
په دې خاطر د فرانسوي زما زده وه دي اخن نور ژبې مې نه وزده نو په خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه چې په خپل په څه په درما غمه په نظر کې ونیول او په څه نه پوهېدلم هغه مې د ژباړې د مخې نه واخیستل البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همیشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو چې هغه د ژباړو زیاتوالی وړونه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی
دا د سیام کې شوی دی چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو هلته مې بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبه کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی مثلا په یو فرانسوي شعر کې د روباب کلمه تاسو ځای کړی ده په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړی ده څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکو ته ډیره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم البته نظم په نظم نه شعر په شعر ژباړم او د شعر په شعر ژباړل لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري نو ما کوشش کړی چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شعر عادي عقل وګم ولري د خاطر مې د کلماتو نه کله کله سره غلا ولدي او مفهوم پسې پرېږدم
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو داسې فکر کاوه چې لوستونکي د شعر د غژباړه داسې احساس کړي لکه د خپل ژبه شعر شي.
هدف دا و چې لوستونکي د احساس کړي چې دا شعر دی په خپل ژبه کې چې شعر ورته ونه شوې له هم هدا خپل د احساس کړي چې دا شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړل چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړي رنګ او بوی پکې کم کم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیان سره مخامخ شوي یاست چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یو برخه مو ترې کنډو کړې ده لري کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې. البته ډېر داسې شعرونه مخ ته راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کې مې مادر وطن ده پیدا کړې دا غینه تیر شوی یم او په ډېر شروع کې لکه مخکې مې چې ویلې کله کله د اصل متن نه مې فاصله اخیستې ده.
کله نا کله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړي سي د فکر کوي سي د دې ژباړه اسانه وي. تاسو په دې پسې ګرځېدلی یاست او کنه په ورته وخت کې مو لډیرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده؟
دوه خبرې دي. یو په هغه ژبو کې چې زه په پوهېږم او لټول پکې راته اسانه وو هلته مې شعریت کې پسې ډېر هڅه کړې ده چې د شعریت هغه پکې جوابته واوسي. او په هغه ژبو کې چې زه نه پېنه پوهېږم یا هغه ادبیات چې موږ د وسره ډېر آشنا نه وو هلته مې چې څه مخته راغلي دي او خوښ شوي مې هغه مې راخیستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستي دي زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعرۍ سره ډېر آشنایي لرم نو هغه چې مخته راغلي هم هغه مې راخیستي دي.
خو په دې برخه کې مې یو سوال دی. مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخیستي دي نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستي دي سي دغه قاری یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبه باندې مې اتکا کړی دی لکه چنئی؟
نو هدف دا و چې د ډیرو هیوادونو ژبې په وخت رشي یوازې قاری مطلب نه وي کنه د ډیرو ژبو بلګری پښتو کې موږ د ژباړ برخه ده کوم لرو او د بیلابیلو هیوادونو بیلابیلو ژبو د شیرین نمونې
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کو. عابد سپوشمی خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته راستولی. له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي په کېخکاری د درد څړکې غرونه نه وای سندرې انسان خور په کې کړي کې ګلستا په ورخمین زړه کې د ډبرو سختی ښکاری زما د زړه ورخمینې لارې لا هم ستا په مینه پای هغه ځوان ګورې مین دی زیړ لونګ یې دی راوړي دی ګورګورو مینه غواړي د چا سترګې ترې نه ورکه یوه پیغله سانی ولې د کمره له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې نن مې کړې فیصله ده چې په پاک کم د مرګ لیکې ما د کلي لچینې نه د ژوندون اوب راوړي ما د کلی له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
شاکس څنګه واخلو کوم عکس شدی مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یو متخصص نظر او تجربې در سره شریک کړم خوسته ورزو په دې بلایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومانو عکسونه وړي اخلي د هغه ماشومانو عکسونه چې شونځي ته ځي دوی د هڅې کال په پیل کې شروع کړي د شغلي ځلاند څخه به واورو چې په کوم ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اکثر سیمه تلاړو چې په
د یاتس خانې سہولت نو مثلا خلکو نشو کولای تر څو خار تر لګي او کی یا غزای تر شي تر څو خپل مشمان بوزي او ال تاسو ورته واخلي او کوئ تمام کی
تاسو ول چې دا هڅه مو پیل کړې لته سره نور کسان هم شته
موږ یو د خوستی ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو تقریبا شمیري تر 500 ځوانانو رسیدي مختلف برنامه لري په خار کې هم په لسوالیو کې د ماری په برخه کې د نشي مواد په برخه کې د ولور د مخنیوي په برخه کې په ټولنه کې د مطالعې د دې په برخه کې مختلف برنامه خار ته ستوري
ستاسو د مصارف لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوئ
موږ زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر وو چې غیر ته پرنټر واخیستو او د دې ترڅنګ یو کمپیوټر خپل درلود او یوازې هغه مصارف دي کاغذ وو چې مثلا د درخت کاغذ وو چې همدغه ځوانانو په سر کې دغه مصارف همدغه ځوانانو
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څنګه پیدا شو
څنګه باید وایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کې دي چې نه کوم دغه برخه کې لاځي د ښوونه پروژنه په برخه کې مثلا مشرمان چې دي د جامو واسطه درلود یا د بوتانو واسطه درلود یا د قلم کې تفصیل واسطه درلود یا د صابون واسطه درلود دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شهر واخیستل او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځي کې دوی شامل کړل او ښوونځي ته به بوتلل هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي نو اتمن ورځ تر بلې د تجربه زیاتېږي کولای شي یو نوی نوی فکر پیدا کړي موږ مو د دې خپل فکر خواندل ملګری لرو او د هغه څنګه چې مثلا د نوې کال پر اصول سره د یو نو وخت سره کو چې هغه په ټول افغانستان کې نه یې تر سره شوی او ګټم د غندې په ټولنه ته ورسېږي تر څو دا فکر ځوندای وساتل شي تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو ګټه پورته کړي او د ټولنې پرمختګ سبب وي
تر اوسه پورې تاسو په خپل څومره عکسونه اخیستئ
خصوصا ما په پندېره برخه کې څنګه ما مو د غټول پروسه ما مختبه ولا مثلا په کومه سول کې په ګوخي زون په اوراس کې تر څو غوښته مو شوانه پوری عکسونه وام کوم او چاپم کوم
ستاسو د ټول ملګرو عکسونه دی په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي
تقریبا زموږ د څونو شمیر تر څو غوښته پر رسیدي
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم عکس اخلي له څه ډول حالت سره مخامخ شوی یاسي ممکن ځینې ماشومان شرم ولري و شرمې شي د عکس اخیستو په وخت سترګې شکته واچوي ځینې و خوځي نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستلی چې سم راشي
باور وکړه دا یات حالتونه کنه مخکې دینه چې څه دا وایم لیدنه وړاندې مثلا نمبر سر کې چې پر سوشل میډیا مې یاد نه وخت پیغام ولیکل چې مو غواړم چې دا ډول یو نوښت سره وکړم خو مثلا د اکثر خلک په ټولنه کې دوار خونه لري یو مثبت او یو منفي بیرزونه مثلا یو منفي خونه و چې دا د تاویدا به نن په تاسو سره ورته هغه د سبا ته کتابونه څو ورته دا هم مكتبونه نشته بلا بلا اخونه په دویم قدم دا و چې ډیر خلک مو کو تشویق کړو همایي کړی ترڅو کاپ هم کریم مې کړه هغه یو مثبت خبره نو که تاسو نه ګوښ تشویق شئ د مثلا دا پروګرام مختلفي دی دا اکثر خلک په وخت کې ځکه د مشرمان څخه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو هغه کلی کې مخکې نه مثلا یوټوب وړاندې په جریان کې چې کلی مشران او چې مثلا سبا ورځ موږ د ریخول د کلی ته درځو هغه مشرمان کغه د دنیا دی او که حالکان دی اماده که تر څو موږ دیتا په وړیا ډول اخنه واخلو یو بار بار د تکرار شوی دي چې مال مشرمان او شنه خسته دي هغه وخت موږ په موبایل اکس واخلو یغې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو بیا په شاپ کې ډیټ کړو یې نه ورته دې ترین کړو کله کله چې موږ اکسنه دې کوو ډیر مشرمان سترګې کوي چې هغه نظر ته لاس نه ولري مثلا مختلف مشرمان دي کنه سترګې او خطا بل خطا راولي نو دا اطمان تکړه دي ځکه مشرمان شمیر ډیر دي ځړای راحت هم دغه وی چې دا کار ډېر تر خره شي
لمدني فعال نقيب الله جلان نه مننه دوی د ماشمانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیا ویل لري د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی چارو مسؤل میرویس رسولی 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د پدې هیواد کې زده کړې کړې دي او د اکسخصو په برخه کې کورسونه لوستې دي. د څرنګه د اکسونو د اخصو هنر ته مخه کړې تجربه یې څه دي؟ لومړی به ترې دا واورو چې تر اوسه څومره اکسونه اخیستې دي.
فکر کوم چې د 8000 تر 10000 اکسونه مې اخیستې دي.
څو کاله وسو چې اکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوي و ډیر اکسونه مې اخیستې. لغه نه مې مخکې د کیمرو چې غفلمونه لري کنه په هغه مې اخیستې د خطر سره د خرڅ او دغه ډیر و لګ اکسونه مې اخیسته.
ان بیا چې ډیجیټل شو اکسونه مو زیات کړل.
اکسونه مې زیات کړل.
څو کاله وشول تقریبا؟
درویش کاله نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کاله بریا په زړو کیمرو باندې اکسونه اخیستې؟
د چک جمهوریت ته چراغلم په 1980 کال کې و په 1990 کال کې مو کیمرا واخیستله او شروع مې کړل د اکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته راتګ یو کال وروسته د اکسونه اخیستل شروع کړل.
وو مخکې لغه نه مم دغه و
شوقو
شوقو ډیر علاقه مې درلوده. ما پلارم لګ لګ اکسونه اخیسته او کور کې موږ خپل کیمرا درلوده
په افغانستان کې.
په افغانستان کې ما تقریبا وو اته کلنې نه کیمرا پټه پټه اخیستل کیمرا او فلم هم څه پکې نه و. ما کوشش کاوه سه پیسې په امتحان کم یعنی داسې مې خدلې عکس اخلم او سانو ته مې کتل چې رقمي کادر جوړ کم کوم چې عکسونه واخلم چې رقمي عکسونه واخلم ډېر مې هغه کیمرا امتحان ولا داسې حالت ورسېدو چې کیمرا له ما نه ماته شو ډېر عکسونه مې اخیسته. اخر پلار مې پوسه چې کیمرا ماته ده پوښتنه کړه چې ماته کړي څنګه ماته شوی تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته ډېر څه دغه دغه سو بیا مې ځان اقرار وکړ
په کار خنډ
اول په کار سو بالغ تشویق کړم او ویلې چې اورخ څه په کار وه سو خپل عکس واخلې فلم په تو واخلم به زه به درته ترخمي د کیمرا آی ریګي او ترخمي عکس واخلې د پرابلم ورکه دې راکاسې کوله.
هغه زړې کیمرې اوس پیچلې نه وي؟
ډېر پیچلې وي. اوسنۍ کیمرې ډېرې راحت دي. دل خر تی ویني سه یو صحنه کې سه ډېره تیاری ته کوي سه مثلا په خپل کیمرا کې د نور سنجر توای څور توای څو ته ضرورت نه لري. خپل کیمرا توای سه د عکس روخانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي ته خپل کیمرا کې اوس ویني او کوي سه غون کیمرا عیاره کې بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوي وي او تا یو بل دغه په کار وای او نور سان جوړته وای یا سیف شه جوړته وای سه تا ول بتلې البته به هغه سويچ کې او برته ویلې سته کیمرا کې څه سټینګ وای سه دا رڼا سم سی او عکس درست راسي یا تاسو هغه کار کاوه سه هغه یو اوټوماتیک یا هغه اوټومات اپشن لري زیاتره کیمرې وو کوم دلته لري زه وایې نه داسې اکثر ته دقیقې ایا رئیس په د کیمرې په حساب خپل حسابوي څه کوم ترخمي د عکس کې راځي چې دنه ډېر تیار تور راسي نه ډېر سپین راسي.
د نوی کیمرو ته راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چیزونو موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي. څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي. زیاتره اپشنونه یا ماغه امکانات اوټوماتیک دي یا ماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې د عکس سره رقمي او کیسه رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي سره کیمرې ډېر اوس رواج شوي دي. زیاتره کسان لهونه کار اخلي او د دې لپاره خطر سي دا وسنه کیمرې ورکې دي. مخکې دغه ملولسنه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي. دا غټې کیمرې سي دي چې سړی او چرته وو باسي خلک ویني سي یا وکاس دا او هغه خلک د طبيعت نووزي فکر یې ساکاس راغې بایت ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبيعه له توزي عکس
وزي او
وسنه کیمرې وړې دي
او دا خلک فکر کوي سدا دي سړی دا د کاس د عکس اخلي دنو یو توریست دا یو دي سړی دل خاطر دا وړه کی کیمرې وس ډیر رواج سوي دا.
تاسو مهم شته اشاره وکړه زغ خپل کلس کیمرې ته ولاړم کې څوک وایي عکس ته اخلم
نو زستی ځان سره جوړ کمه ته ودرې سي تاکس می سم راشي اما که چرته می پام نی طبی راځي عکس طبی واضح خبره ده دلته یو بل شی ده یعنی د دې پیچلو کمرو یا هغه کمرې سره لکه دا وړې کمرې سره ویره خلې چې آکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د عکس په کوالټي کې څومره فرق
دا د وسنې کمرې دا زیاتره سټینګونه د کوي چې خپل د آکاس په لاس کې دي هغه اوټوماتیک دغه لري مودم لري مګم دلته د کوي چې زیاتره شان خپل تغییر ورکړي تر واړې صحنه سره کمی راسي
دلته یو مهم سوال ده دی یو عالی عکس صفات څه دي
د علی عکس صفات دا ریس زه خپل عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري څرقمې قیافه لري خاندي جاړي جګرخونه ده زه غوته ګورم نس د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغه صافي بخیرانی زه غوته ګورم د عکس څه داستان متوي
د دې داستان خبره شته سو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري چې چرته یو څوک خپه یعنی خوشاله نه دی چې چرته په طبیعت او په صحنه کې په تیاره ځای کې یا فرزن کده خپګان حالت د سبوتیالتي څه وڅوي یا فرزن یوونه هغه سیخنه کې څه یا فرزن غروب نه ماشامي څه یو څه لمر لیدلې یا مثلا که خوشاله سهار لمر ځلېدلې آیا فکر هدف مو له داستان دغه یو داستان د سل دي اکثر سم راشي
بالکل که اشاره مده ته وکړه باید هم دغه شان په نظر کې ونیسي د خطر تس د کفایت نه کیسه او سړی یو ار جی ایکس عکس واخلي او هغه عکس په حساب دی یا مغه معنا د جګرخونی ولري ته باید داسې کار وکړې چې سړی یا مغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا د غم مضمون ولري یعنی
روحیاتو سره فضا مطابقي
مطابقي هم داسې
یعنی کدی یا دا خپي د فضا هم خپي
فضا هم خپي
هم چې درک سي دا خو یعنی داسې فضا ده دلته بل شی بل انسان پرته نن سبا د دې لپاره چې دا کامرې ډېر زیات شي د موبایل ته مخ کې اشاره وکړه په افغانستان کې ډېر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي که یو منظره فرضاً یو سیند عکس اخلي دی یو غره عکس اخلي دی یو شار عکس اخلي په دې کې فرضاً د شار عکس اخلي کمال کوم شته به ګوري
دا څو دغه لري څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل چې عکس که باید داس شان رانیسی سی مثلا زا عکس اخلم دی خار عکس گورم سی مثلا دیو موتر نیم پا عکس رغلی نیم بیرون ده یا مثلا برعکس یا سره یا کزی یا انسان مثلا یا لاس مثلا وطلی لده یا رغلی پا عکس که یا وطلی ده مثلا پا خار که یا انسان مثلا زی سره کوشش که ایسی شخص یا دغه تلات سی دا خپل تصویر ته ننوځي یعنی د خلاص خواتان یو نفر زی هغه وخت کې خارج د مسخه خلاص خواتان د مرکز خواتان ورسي ته سي وینې سي سړی چپلاس خواتان لاکس د وزي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاری یو بل قانون دا رسې هغه سي عکس تقریبا دغه یو دریم جای کراسی دا نه د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی هغه سره وای غواړي سي د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي
کنه منځ کې نه کنه دا
منځ کې شنه
ده او هغه سره هغه چې غواړي سي تاسو توجه جلب کی باید
یعنی راسته مهمه ده
راسته
کاروانی
او ډیر مهمه ده د عکس څخه په درې قسمتو تقسیم کې هغه خط څخه دقیقه ل عمودی او افقینا به حساب دوه خط باسه یعنی تقسیم په درې قسمتو یعنی دوه خط تل دي کنه یا عمودی او افقی دا دوه خطونه سه عمودی او افقی دقیقه استقسیمه هغه ځکه چې هغه دوا خاتونه په حساب یو بل ته یعنی قدکی او منطقه کې مهم ځایونه دي چې انسان اتبي عادت یا مغه دغه ورکړ سوي د سماد ګوریا توجه نسی دا باید په نظر کې ونیسی
دا مهمه ده کنه فرنجنی عکسونه څوک په بار اخلي ځنی عکسونه په وجدو اخلي یعنی کچرته یو لوی ځای څوک اخلي فرنج یو شار یو کوڅه دا باید ارز ته پامو کې کڅنګه
دا نظر په لغشینه سي عکس اخلي نظر په غوړ البته پرکس کې چی مهمه دي بعض شان دي مثلا یو مانه یا مثلا یو چی وګداده هغه باید سره وګدا واخلي دا سره مثلا کا
پارز
اخلي اغه نیمه مانه نشته او د ساختمان نیمه نشته او عکس نه زینا پروا نه لري سر ار یا عمودی یا
هي مهم نه ده عمودی
نه ده نظر
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کې کوم شی ډیر مهمه ده او باید برجسته
او تا وړه د عکس چرته په حساب استعمال کې چرته سفر تر وخله کواړه مثلا د انټرنیټ کې واچه نو د عمودی یا پورټریټ لخنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شلیکی خپل صفو کې او انټرنیټ کې دا
افقي
افقي
ځکه چې خط هم د سده
او خط هم د سده کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم د سدي
د څه چې لکه څنګه چې تاسو څه کړی چې هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د سله کمینه انسان نشته شي کولای لیکن درک کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم د سدي عالی عکس تشه سخت ده انسانی تشه کی لیکن درک آسانه ده هم درسته
بالکل درسته ده یو وکس مثلا زه ماته زسه ګورم ما د ما ډیر خوښ ده او ډیر چاند کی وینم مګر تاسو سګوري شاید تاسو خوښ نسی او هر عکس مجبور نه ده درچ خوښی
خو زه فکر کوم کچرته زه هم په عکس باندې هم درسته پوی دی لکه تاسو چې پوی شي بیا شاید نظرونه ډیر مخالف نه وای کڅنګ
نه د زیاتره خلک سي په د عکس اخستو کې تجربه ولري یا مینه ولري زیاتره دغه نږدې کیږي سره ډیر په حساب د نږدې کیږي مګر هر څوک سلفي سره یو بل سره هیڅ وخت یو شی نسی کېدی
خو هغه وخت سه هنر سول پسول کې یو شی سو هنر مري مننه ډیره مننه
دا سچې رادیو ته به مجلې دا غنمو هم دومره تربلې وې زحمت شبرلته سو اجازه اخلم شریوي